Sanki de sar ata baje shwe. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وی په سګنی ژمی کې افغان ځواکونه له دفاعي حالت وتلي او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکي نه وسلوال طالبان. دا وروسته له هغه چې په شمال کې د جرمني او استخباراتي چارواکي د نورو کلونو خلاف په ژمی کې د جګړې د تودېدو خبرداری ورکړی. نور مهم مسائل هم لرو. په بهرنۍ موضوع کې اوري چې اروپایي ټولنې جمال خاشقجي د قتل په تړاو سعودي عربستان کې پر 15 کسانو د اعدام حکم غندلی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د سولې د ولسی حرکت مشرتابه وایي چې د دغه حرکت وشت غړي په فراه ولایت کې طالبانو برمته کړي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي هندوستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي. اروپایي ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندلی دی. پوره خبرونه. په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت وایي چې د دغه حرکت وشت غړي په فراه ولایت کې طالبانو برمته کړي دي. د سولې د ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست رسنوي ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د سولې دا فعالان په شپږو موټرو کې له هرات څخه فراه ته په لارو چې پرون مازیګر 15 بجې طالبانو په سړک درولي او له ځانه سره یې بیولې دي.
د سولې ولسی حرکت موټرز کاروان چې شپږ موټر دي او وشت کسان دي له هرات څخه پراته روانو. د ولس وشونی د پروګرامونو په خاطر په لار کې وسلواله طالبانو لزان سره بيولې دي. تر دې دمه پر هیڅ معلومات نشته.
د خغلی وطن دوست په وینا د سولې د ولسی حرکت دغه غړي 14 ورځې مخکې هرات تللی وو او هلته سولې ته د هڅونې غونډې او پروګرامونه درلودل. دوی غوښتل چې بادغیس او غور ولایتونو ته ولاړ شي خو سیمه کې د سخت واورو د ورېدو له کبله فراه ته مخه کړه، څو هلته د سولې لپاره د ولسی هڅونې غونډې او پروګرامونه جوړ کړي. طالبانو تر اوسه د سولې د ولسی حرکت د دغو وشتو فعالانو د برمته کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د سولې د ولسی حرکت مشرتابه په شمول څو کسان د څو ورځو لپاره په مساکله کې له ځانه سره ساتلي وو. د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي هندوستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي. نوموړي چې تر دې مخکې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون خبرې کړې وې، پر ټویټر د همدې خبرو په اړه د ولسمشر غني د څرګندونې په ځواب کې زیاته کړه چې زموږ د خلکو ترمنځ نږدې ستراتیژیک ملګرتیا زموږ د هیوادونو په ګټه ده. نریندرا مودي همدارنګه ویلي هندوستان افغانستان سره پیاوړې ملګرتیا ته ارزښت ورکوي. ولسمشر اشرف غنی سره د خپل ورستیو ټلیفوني خبرو په اړه خغلی مودي ویلي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بریالي ترسره کېدو او د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لکبله ولسمشر غنی او د افغانستان خلکو ته مبارکي ویلي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په افغانستان او نورو هیوادونو کې د خپل هیواد له یو شمېر سرتیرو سره خبرې کړې او هغوی ته د کرسمس مبارکي ویلې. ښاغلی ترامپ چې د کرسمس د رخصتیو لپاره په فلوریدا کې خپل استوګنځای ته تللی، پرون یې د ویډیو کانفرنس له لارې د امریکا د اردو د ټولو 15 څانګو له یو شمېر غړیو سره چې له امریکا بهر ځای پر ځای دي خبرې وکړې. ولسمشر ترامپ د پوځیانو ته په خطاب کې هغوی ته د ښه کرسمس هیله کړې. د امریکایي نظامیانو په هغه ډله کې چې ولسمشر ترامپ ورسره غږېدلی په افغانستان کې میشت د امریکا سمندري ځواکونه، همدارنګ په کویت ادن خلیج کې میشت امریکایي ځواکونه، په میزوري ایالت کې د امریکا د هوایي ځواک اډه او په الاسکا ایالت کې د ساحلي ساتونکو یو مرکز شامل دي. ترامپ په دې خبرو کې د خپل هیواد سرتیری د داعش د خلافت د نړولو او د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژلو له کبله ستایلی دي. دا مهال په افغانستان کې له 12,000 تر 14,000 امریکایي سرتیری میشت چې شاوخوا 15,000 د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې په مستقیمه توګه ښکیل دي. اروپایی ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندله. جمال خاشقجي چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې لیکنې خبرې دي، سعودي خبریالو او تیر کال په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ دننه ووژل شو. د سعودي لوی څارنوال د دوشنبه په ورځ ویل 15 تنه د جمال خاشقجي د قتل په جرم په اعدام محکوم شوي او درې نور په 24 کلونو بند محکوم کړای شوي. په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه د جمال خاشقجي قتل په پراخه توګه د نړیوالو پام ورواړو او دا پیښې وغندله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویان پیټرستانو د سه‌شنبه په ورځ یو بیان کې وویل اروپایي ټولنه تل او له استثنا پرته د اعدام د سزا مخالفه ده. د نوموړي په وینا د اعدام سزا یو ظالمانه او غیر انساني سزا ده او د جرمونو مخه نه نیسي. ایران د هغه ځوان د کورنۍ غړي نیولی چې تیره میاشت په دغه هیواد کې د تیلو د بیو د لوړیدو پر ضد اعتراضونو کې ووژل شو. دغه اعتراضونه چې د ایران تر سلو زیاتو ښارونو ته پراخ شول د رژیم لخوا سخت وځپل شول. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس پرون د یوې خبري سرچینې په حواله راپور ورکړ چې د پویا بختیاري کورنۍ له چارواکو سره خبرو لپاره وربلل شوې وه. د مهر د راپور په حواله وروسته څرګنده شو چې د دغې کورنۍ غړو د انقلاب ضد پروژه پر مخ وړله او د ایران ضد فعالیتونه یې کول. مهر خبري اژانس پرته له دې چې ووایي د یا بختیاری د کورنۍ کوم غړي نیول شوی ویلي دا عناصر په قضایي حکم او د خلکو د امنیت د تامین په هدف او د هغو کسانو په خاطر چې بلواګانو کې زیان وراوخته نیول شوی. د بختیاری کورنۍ یو خپلوان بهمن صادقی پرون فردا رادیو ته وویل
ناهید شیرپیشه مادر زنده یاد پویا بختیاری،
سرور منوچهر بختیاری، دوایی ده ارواخات پویا بختیاری، مور ناهید شیرپیشه، پلار منوچهر بختیاری، ارونه بوده انهی او ده کورونه چو نور غلی نیول شویدیم. د دغو کسانو د ساتنې ځای څرګند نه دی. پویا بختیاري 28 کلن و چې د تهران لویدیز کې پراته کرج ښار کې د نومبر میاشتې نیمایي کې د اعتراضونو پر مهال ووژل شول. دغه اعتراضونه وروسته له هغه په ټول ایران کې راپورته شول چې حکومت تیل په زیره او بیې لوړې کړې. خبرونه موله ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په سږني ژمي کې افغان ځواکونه له دفاعي حالته وتلي او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکي. نه وسلوال طالبان
په ژمي کې هم په عادي توګه زموږ عملیات روان دي. موږ ته دا مهمه نه ده چې آیا ژمی دی یا هم وړی دی، هوا سړه ده یا ګرمه ده، ولې مهم موږ ته د سیمو ازادي دل دي او د خپلو خلکو د دوی د ځان او مال دفاع ده.
دا ورسته له هغه چې په شمال کې د جرمني او استخباراتي چارواکي د نورو کلونو خلاف په ژمي کې د جګړې د تودېدو خبرداري ورکړی دی. اروپایي ټولنې جمال خاشقجي د قتل په تړاو سعودي عربستان کې پر 15 کسانو د اعدام حکم غندلی دی. په کندهار او هلمند کې له شاوخوا 15 ورځو راهیسې برېښنا پرچاو سوې ده. دا په دې خاطر چې په هلمند کې د طالبانو او حکومت ترمنځ په یوه سیمه کې جګړه روانه ده.
برق مشکل ده، ډېر فصلونو سره مخ ده. برق سره یعنی غټ مشکل، اساسي مشکل دی، یعنی په کور کې د سولر سیستم نشته.
او دا هماره چې پرون یو څېړنیز بنسټ وویل چې په افغانستان کې داسې ډېرې زیاتې نجونې شته چې له څلورم، پنځم او یا شپږم ټولګي وروسته له زده کړو بې برخې شوي. له دې ډلې فرشتې له پکتیا ازادي راډیو ته وویل
کور کې داسې نارینه څوک نه وو چې مکتب پورې وړلی راوړلی وای. که څه هم ما خپلې هڅې جاري وساتلې، خو کله چې زه نامزاده کړم نو دغه خسرګنۍ له طرفه ما ته بیخي اجازه ونه شوه او بس دې همدومره ستا زده کړې.
بې به هم خرغلی رازو لمری مطلب ته د افغانستان ملي دفاع وزارت وای په سګنی ژمی کې افغان ځواکونه ل دفاعي حالت وتلی او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکی نه وسلوال طالبان د افغانستان دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی تیر مخام ازادي رډیو دغه څرګندونی داسې وخت وکړي چې په شمال کې د جرمني یو استخباراتي چارواکي د نورو کلونو خلاف په ژمی کې د جګړې د تودیدو خبرداري ورکړه په عین حال کې روسیې ویلي ل طالبانو او امریکا بلنه ورکړي چې د دوی ترمنځ د سولې د هوکړې په لاس لیکي د شاهد پټوګا وند واخلي اجمل انداو نور جزئیات
د سولې هڅې زیاتې شوې او د مرحومې د میاشتې په پایل سره د افغانستان غنې سړی سیمې وابرو پوخلي خو دې دواړو د جګړې تاودړ غرونه نه دي ساړه کړي په بلخ کې د جرمني سرتیرو د پوزي اړې یو استخباراتي چارواکي د فرانسې خبري اژان سره خبرو کې خبرداري ورکړي چې په ستراتیژیک کچه په دې کال کې کوم مهم څه بدل نشي سګنې شمه بود جګړې لپاره واد تود جمعوي فرانسې خبري اژان سدې جرمني استخباراتي چارواکي نوم نه دی اخیسته خو له قوله زیاتوي چې هم دا اوس په شمال کې په ورسنۍ توګه لسکون امنیتي پیښې رامنځته کیږي لا مزار شریف څخه بهر د جرمني د پوزي اړې د استخباراتي چارواکي زیاته کړي ټول کال جګړه روانه وو د دې سرګندوی د چې طالبانو د خپل کنټرول سیمه پراخه کړي او په هغه سیمو یې هم وس واکټینګ کړي چې په دودی زتوګه په تیرو کلونو کې د دوی تر واک لاندې نه وي په شمال کې ورسته په خدسي شنبه په شپه په دولت آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو او ملي امنیت پر یو شریکه پوسټه بریدو چې لک تر لګه و افغان سرتیری پکې وشل شو خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا دا نه مني چې ګوندی وسلوالو طالبانو په ساړه ژمي تودي جګړې ته زور ورکړي د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی تیر شپه ازادي رډیو ته وویل دوی له دفاعي حالات وتلی او په سګنی شمږي کې د نورو کلونو په خلاف افغان ځواکونه د جګړې ساحه او شدت ټاکي
کله چې تاسو تدافعي حالت نه وځي تعرضي حالت ته ځي دلته د جګړې ساحه تاسو خپل ټاکي په ژمي کې هم عادي توګه زمونږ عملیات روان دي که چیرې تاسو وګورئ د افغانستان په ختیځ کې داعش ته لویه ماته دا تقریبا سړه هوا کې وشوله او یا هم په ځینو شمالي ولایتونو کې چې دا اوس موږ عملیات روان دي موږ ته دا مهمه نه ده چې آیا ژمی دی یا هم وړی دی هوا سړه ده یا ګرمه ده
د افغانستان د دفاع د وزارت د ویاند خاغلی احمد زی په وینا د شمال جنوب جنوب ختیځ او مرکزی سیمو په شمول د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د دفاع کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت د ریاست په همغږي پر لپسې د هر څلې ساعتونو لپاره عملیات پلانېږي او د محل دوام لري نو مولوی د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې د ازبکستان پولیس تصویر مدو افغان سرتیرو وژل کېدو پیښه ته په اشاره وویل په جګړه کې طبيعي د چدوړو خوابته مرګ شوبلا اوړي
د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې موږ وټنه د اردو سرتیري شهیدان درلودل چې د موضوع اوس موږ د تیرن لاندې ده چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده دا ورسره چړنو موږ جزئیات تاسو سره شریکو
په افغانستان کې د جګړې د تودیدو د راپورټونو ترڅنګ په دې هیواد کې د سولې لپاره هم هڅې روانې دي د روسیا خبری اژانس ټاس د افغانستان لپاره د روسیې د سانګړي استاسي زمیر کابلوف لخلې لیکلي چې تمل لري ضرب طالبان او امریکا ترمنځ د سولې یو تړون لاسلیک شي دا تاس په وینا کابلوف هله خودلی چې د دې تړون لاسلیک به د نوې میلادي کال لپاره لروستوي چې څو ورځې کې پیلېږي کابلوف تاس خبری اژانس دام ویلي چې امریکا او طالبان د روسیې په شمول ځینې هوادونه ورغښتي څو د دې هوکړې د لاسلیک شاهدان ووسی چې په وینا یې روسیې دا بلنه منلې یو شپږ سره یو داسې ریپورټونه هم ورکړي چې طالب مشران له امریکا سره تر دې احتمالي هوکړې ورسته او د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې پر یو وربند هم غور کوي چې د افغان حکومت او امریکایي لوري وخت نه ده د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی وای کچيري د جګړې مقابل لوري د سولې او وربند کوم نه خني خانه وخی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به هر کله وکړي خو تر هغه چې په دې برخه کې کوم حرکت نوي شوه دوی به د وسلوالو طالبانو پر ضد پوزي عملیات پساله جمی تاو د وساتی
د جدي شپژما
د ګاوز روزه بدترین روزه سیاترین روزه
پر افغانستان د پخوانی شوروی د یرغل څلويشتمه کلیزه
بمبار هغه وخت شروع شو چې مرختی جټو راځي پر دې مانو
ل ازادي رادیو ځنګړي راپورونه د جدي پشپژما واوري وګوري او ویل ولي FM سلاشاریه پینځه او ازادي رادیو ټکی کام
ازادي رادیو ته غواګیاست د افغانستان په اکثرو سیمو کې ډېرې داسې نجونې شته چې له څلورم پنځم او یا شپږم ټولګي وروسته له زده کړو بې برخې شوي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو څیړنیز بنسټ د خپلې تازه څیړنې له مخې وایي دا هغه نجونې دي چې عمرونه یې له دیارلسو تر اتلسو پورې دي او ښوونځیو ته د نه تګ لامل بېوزلي، ناوړه دودونه، په زور ودونه، ناامني او داسې نورې ستونزې یادې شوي. یاد بنسټ دغه څېړنې د سیشن میپورس په یوې ناسته کې د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د پوهنې له سرپرست وزیر میرویس بلخي سره شریکې کړې او د ستونزې د حل په هدف یې له هغوی ژمنې واخیستې. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د بامیان ولایت اوسیدونکې معروفه یو له دغو نجونو نه ده چې د کورني مخالفت له امله نه ده توانېدلې چې له شپږم ټولګي نه وروسته زده کړې وکړي.
معرفه اسمه ولایت بامیان تصنیف شش کم قدرار خواندم دیگه. بعد از خانواده یک پدر بزرگ داشت خدا بیامرز نیشتگ دیگه. باز دیگه تا وقتی که وقتی بود دیگه نخوندی بود از نشد دیگه. نتونستی دیگه شرایط چی؟ نمونده نبود دیگه نمونده.
معروفه لدی عمل ډیره خوشینی او پخیمانه ده چې دغه موقع للاسه وتلی ده. معروفه یوازینین جلی نه ده چې ناسم و دودونو او د کورنی مخالفت لامله لزده کلو بی برخی شوی، بلکې د هیواد په نورو سیمو که هم ورته ګڼې نجونې شته چې لزده کلو بی برخی شوی دی. د پکتیا له ولایته فرشته وایي
زما خپله ستونزه خو دا وه چې یو خو زمونږ مکتب ته د رسېدګۍ په خاطر کور کې داسې نارینه څوک نه وو چې مکتب پورې وړلی راوړلی وای. که څه هم ما خپلې هڅې جاري وساتلې، خو کله چې زه نامزاده کړمه نو د دغه خسرګنې له طرفه ماته بیخي اجازه ونه شوه چې نور لاړه نه شي او بس دې همدومره ستا زده کړې.
دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حقونو څېړنیز بنسټ په کابل، کندهار، ننګرهار، پروان، بلخ او بدخشان ولایتونو کې له ښوونځیو نه د بې برخې نجونو، ځینو کورنیو او ښوونکو سره د مرکو پر مټ د خپلو څېړنو موندنې په یوې ناسته کې د افغان حکومت له ځینو چارواکو سره شریکې کړې. دغه څېړنه چې د یاد بنسټ یو مسؤول عزیز الله غزنوي ولوسته په یوې برخه کې راغلی وو. کله چې په دغو ولایتونو کې نجونې اووم ټولګي ته رسیږي 15%، په اتم ټولګي کې 14.6%، په نهم ټولګي کې 15.4%، په لسم کې 12.6%، په یولسم کې 14.1%، او په دولسم ټولګي کې پکې 15.6% کموالی رسی. په راپور کې راغلي چې له لومړیو ټولګیو نه وروسته ښوونځیو ته د نجونو د نه تګ عمده لاملونه بېوزلي، ناوړه دودونه، په زوره ودونه، ناامني، د ښوونځیو او کورونو ترمنځ اوږد واټن، د ښځینه ښوونکو او روغتیایي اسانتیاو نشتوالی او داسې نور موارد دي. دوی دغه ستونزې د سې شنبې په ورځ په یوې ناسته کې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د پوهنې له سرپرست وزیر میرویس بلخي سره شریکې او ترې وغوښتل چې دا مسایل د حکومت په پروګرامونو کې شامل او هلته تدابیر ونیسي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ژمنه وکړه چې د دغو ستونزو د هوارولو لپاره به لازم اقدامات وکړي.
د یو هیوادوال او مسؤول په توګه او همدارنګ په دې مرحله کې د ټولنیز او اداري مسؤلیت پر اساس زموږ ژمنه انشاءالله کامله ده. څلوېښت کاله جنگ چې ادامه یې ومونده د افغانستان پر ټولو خلکو یې اثر وکړ، په تیره بیا پر ښځو، ماشومانو او نجونو.
په جوړه ناسته کې د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي وویل د نجونو د زده کړو موضوع د دغه وزارت په لومړیتوبونو کې ده.
ما هم در سال جاری و هم در سال آینده اولین
موږ هم پر روان او هم پر راتلونکي کال کې چې د خونځو جوړول مو په پام کې نیولی، اومده موضوع د نجونو د خونځو جوړول او د کور او خونځي ترمنځ فاصله ده. د 2000 خونځو له جملې نه چې کار یې څه باندې 80% بشپړ شوی، شاوخوا 1100 خونځي نجونو ته ځانګړي شوي دي.
د حکومت چارواکي په داسې حال کې د نجونو د روزنیزو ستونزو د هوارولو ژمنې کوي چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد په کچه 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې 15% پکې نجونې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادي غواړو، موږ جهل نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولس شپګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه له ازادي رادیو دات کام ویب پاڼې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه واورئ. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د ویډیو مطبوعاتو تبصرې وایي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې په باور د سشکاري چې افغان ټولنه تر بل هر وخت سره ویشل شوې ده. د اوس لپاره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شکایتونه څیړي او دا بهیر شایي وخت ونیسي. ډیپلوماټ لیکي که چیرته د شکایتونو کمیسیون په زرګونو رایي بې اعتبار کړي، انتخابات په دوم پړاو ته لاړ شي، ټولنه به بیا هم د نن ورځې په څیر سره ویشلې وي. د ډیپلوماټ د خبرونې د لیکوال په نظر داسې ښکاري چې خلک دې تلیواله نه دي چې په دوهم دور کې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ ټاکنې وشي. خبرونه لیکي اوس هم له دې سره دلچسپي نشته چې د دې دوو سیالانو ترمنځ ګډ حکومت جوړ شي. شای خلک په د ملي وحدت د حکومت تکرار ته زړه نه ښه کوي. د خبرونې په باور د طالبانو په څیر ډلې د سیمې او نړۍ هیوادونه هم غواړي چې د افغانستان له اوسني وضعیت څخه یو ډول ګټه ترلاسه کړي. په دې ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې خبرو ته پاملرنه کړې ده. بل لور ته چین، پاکستان او ایران غواړي چې سولې وشي او د افغانستان په شمال کې هیوادونه فکر کوي چې د سولې ستر خند طالبان دي. د لویدیز بل خبرونه واشنگتن اگزامینر د هغه امریکایي سرتیری په اړه لیکنه خبره کړې ده چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې ووشل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې 33 کلن مایکل ګوبل د نیو جرسی اوسیدونکو د دې اکشن بي پورس په کندوز کې د عملیاتو پر مهال ټپي شو او بیا د دوشنبه په ورځ ساور کړ. د واشنگتن اگزامینر په باور له 2014 کال را ورسته چې د افغانستان د جګړې مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی، تر بل هر کال 6 کال امریکایي ځواکونو په افغانستان کې ډېر تلفات ورکړي او شمیرې 30 تر رسیدلې دي. دلمل رسپانه هم په کندوز کې د وشل شوی امریکایي سرتیری په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا ورسپانه لیکي په کندوز کې طالبان پراخ حضور لري او د دې ولایت ځینې سیمې په بشپړ ډول د طالبانو په کنټرول کې دي. د لیمل وړاندې لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له یو کال راهیسې د سولې هڅې کوي لا نه دی بریالی شوی. په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د طالبانو په برید کې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 وشل شول، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره ورسره تر لاسو میاشتو د سولې خبرې ودرولې. دا خبرې نږدې دوی اونۍ مخکې بیا په قطر کې شروع شوې خو څو ورځې دوام وکړ. د ډیل میل په باور خلیلزاد غواړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي او طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې.
اروپای ټولنې جمال خاشقجی د قتل په اړه او سعودي عربستان کې پر 15 کسانو د اعدام حکم غندلې. جمال خاشقجی سعودي ژورنالیست چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنه کوي، نوموړی تیر کال په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل شو. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسۍ ویاند پیټر سانو ویلي اروپای ټولنه تل له استثنا پرته د اعدام د سزا مخالفه ده. په اړه نور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
اروپای ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجی د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندلې. جمال خاشقجی چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکنه خبرې دي، سعودي خبريالو او تیر کال په استنبول کې د سعودي کنسولګری کې ووژل شو. د سعودي عربستان لوی څارنوال د دوشنبه په ورځ ویل 15 تنه د جمال خاشقجی د قتل په جرم په اعدام محکوم شوي دي او 3 تنه نور په 40 کلن بند محکوم شدي. په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسولګری دننه د جمال خاشقجی قتل په پراخه توګه د نړیوالو پام ورواړوه او دا پیښه وقندله. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویان پیټر سټانو د سې شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل دا ټولنه تل او له استثنا پرته د اعدام د سزا سره مخالفه ده. د نوموړي په وینا د اعدام سزا یو ظالمانه او غیر انساني سزا ده او د جرمونو مخه نه نیسي. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې چې سعودي ولیعت محمد بن سلمان چې په سعودي عربستان کې د واک رښتینی واګي لاس کې دي د جمال خاشقجی د وشلو امر ورکړی وو. خوریاس بیا خپل سری استخباراتي چارواکي په دې قتل کې پړبللی. اروپای ټولنه همدارنګه د دې 15 پر مرګ محکوم کسانو پر عادلانه او شفافه محاکمه ټینګار کوي، ویلي دي چې دا کار باید د رونتیا د اصولو پر بنسټ او د قانوني مرحلو په درناوي ترسره شي. د غیر قانوني دامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي گزارشګری اګنیس کالمارت د سه شنبې په ورځ د جمال خاشقچی د قتل په تور په سعودي کې د 15 کسانو په اعدام محکومول د پیښې پر قانوني تعقیب څیړنې او عدالت مسخري وبلل چې په ویناي د دې قتل لاسلي ترهانو د پامړولو هڅه ده. سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د وروستي ځل لپاره د 2013 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته د نوتلو پر مهال ولیدل شو. نوموړی دغه تر واده مخکې د څه قانوني اسنادو په ترلاسه کولو پسې ورغلی و خو بیرته له دې کنسلګری ژوندی راونووت. د رپورټونو له مخې د خاشقچی مړی ټوټې ټوټې شوی او د کنسلګری له ودانۍ ایستل شوی. د هغه جسد پاتې شونی هم تر اوسه پورې نه دی موندل شوی.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
کولای شئ د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه وګوره. هر ورځ هلته د ویب پاڼې چاپې خواته زموږ تصویري خبرونه او راپورونه پراته وي. تاسو کولی شئ ورشئ او وګورئ. همدارنګه په پیشګام ټلویزیون کې هم دا خبرونه شته. اوس هم د ځینو خلکو غږونه
ستاسو له پیغامونو
محترم اورور زده کندهار ولایت څخه خبري کوم چې زموږ د غستون زده په کندهار ولایت کې د یو وخت کې چې برق د سعودي کارخانه سکوت ولر دي انسانان کار نشي کولای مزدوران پر مشت تاوان دي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې زموږ برق را پاله کی او زموږ مزدوران پر کار ودرېږي. و سلام.
زده لغمان ولایت نه غږیږم. یو ملولې مېډیا ما او موږ د دولت نه غواړو چې د موږ د ماشینا حواله کړي. موږ یو څه ډېر غریب ده، تاسو ساده خراب ده، چې باندې څخه د وکیلانو څخه او د مشرانو جرګې څخه یې کوو چې موږ ماشینا غمو خوري. و سلام و به احترام.
زاد لادی د ناوی د ولسوالی د هلمند د ولایت مشکل لرم چې په سرای کې قرارګاه ده. اردو نو ډېر لوړ مقامات سره مې خبرې کړې دي، هیڅوک مې غور نه کوي. نو غواړم چې د دغه رسنۍ د لارې څخه زما شکایت و لوړ مقامات ته ورسیږي. زما مشکل تقریبا 70 کس د کور فامیل لرو چې 15 کور را ویجاړ کړي دي. نالانو ته تانې را خراب کړي دي، دیوالونه را نړولې دي. غواړم چې دغه اردو سره ورسیږي چې مشکل پاتره.
او کوم د جمعو ورو ورو غوله په دې ټاکې پراته یو مستا فلو مو سره خو ورکه سوا د ما ورو ورو غوله خو سره غلې و د غم دې مو ګوفري چې له هر خوای دې کوشانو د ما ورو ورو غوله حقتا لا چې خو سره باندې باندې خو بس دلته مو وسو ته پرېګې دي نو چې یو جوړو پیغام بار کې بل جې پیغام بار کې بل جې ما ورو ورو غوله شو ته نه پرېګې دي. دا خواهش ته موږ د ازادي راډیو ته چې موږ پیغام د نشر کې مجيب خبرې کوم. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د سهار لوو د ماښام تر وو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ازادي رادیو اوریدونکو نن په بیلابیلو مسلو استمیسونه را لګلی. لاغې ډلې له هلمند او کندهار ډیرو اوریدونکو د برق د نشټوالي په اړه لیکلي دي. خان محمد اسلامیار د هلمند لیکلي دي د هلمند په نادلي مارجی ناوی او ګرش کولسوالی کې اوبو نشته. حکومت په کجکی کې اوبو بندې کړي او برق هم نشته. احسان الله بارگزیام له هلمند لیکلي شاوخوا 40 ورځې کېږي چې په لښکرګاه او کندهار باندې برق قطع شوی. مسؤول ادارې باید جدي پاملرنه وکړي. اسدالله اندړ له میزانی ولسوالۍ لیکلي هر وګړی داسې ولسمشر غواړي چې سولې اول هدف وي. حمیدالله حمیدی له لوګر بیا لیکلي ازري ولسوالۍ نه خوشاله یم چې کلدارې بندې شوي. د دوی منظور د پاکستانی روپیو څخه دی. له ټولو هیوادوالو غواړو چې روپۍ استعمال دې بند کړي. د پکتیا سمیع الله حلیمی تندر لیکلی د پکتیا شهدا او معلولینو ریاست تروسه د 1990 کال په مخه د شهدا او ورسو ته پیسې نه دی ورکړي. دفترنی د لیکلی دی زموږ اوریدونکو د ټاکنو د شکایتونو کمیسون باید په بی‌طرفه توګه د نوماندانو شکایتونه وڅیړي. لاندې سمسونه مې درته وویل، تاسو هم کولی شئ د افغان بي سیم اس ام اس اته سواتلس له لارې موږ ته خپل لیکلي پیغامونه راوستوئ.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کېږي. ورزو لنډو خبرونو ته، په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت وایي د دغه حرکت اوویشت غړي په فرا کې طالبانو برمته کړي دي. دوی له هراته فرا ته په لارو چې د دغه حرکت په خبره مازیګر 15 بجې طالبانو په سړک درولي او له ځانه سره یې بیولي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي هندوستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان او نور هیوادونو کې د خپل هیواد له یو شمېر سرتیرو سره خبرې کړې او هغوی ته د کرسمس مبارکي ورکړې. هغه په تیره بیا په دې خبرو کې د خپل هیواد سرتیري د داعش د خلافت د نړولو او د دغې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژلو له کبله ستایلي. اروپایي ټولنې د سعودي عربستان د یو خبریال جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندلی. خاشقجي په واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې لیکنې کولې او تیر کال په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ دننه ووژل شو. د سعودي لوی څارنوال پرون وویل وړمه ورځ وویل 15 تنه د جمال خاشقجي د قتل په جرم په اعدام محکوم شوي او درې نور په 40 کلونو بند محکوم کړای شوي. ایران د هغه ځوان د کورنۍ غړي نیولي چې تیره میاشت په دغه هیواد کې د تیلو د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونو کې ووژل شو. د پویا بختیاری په شمول د ایران د رژیم لخوا سلګونه کسان ویل کیږي چې د اعتراضونو پر مهال وژل شوي. د عراق پارلمان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ چې هدف یې خپلواکو سیاستوالو ته د څوکیو د ګټلو ښه چانس ورکول دي. لاند خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شي د خبرونو د بیا لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي. ورزو کندهار او هلمند ته د برېښنا نشتوالي د کندهار اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د لارې پر سر د رامنځته شویو ستونزو له امله نن 14مه ورځ ده چې د کندهار تر څنګ په هلمند هم برېښنا پرې شوې. په سویل کې د برېښنا شرکت مسؤولین وایي ستونزه شته او په کجکي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د لارې پر سر لانجه ده. صادق رشتینی په دې اړه له کندهار ریپورت را لېږلی.
د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د لارې پر سر د رامنځته شوو ستونزو له کبله نن 14مه ورځ ده چې پر کندهار او هلمند برېښنا پرې شوې. د برېښنا نشتوالی په کندهار ښار کې د عامو خلکو ژوند او کاروبار سخت زیانمن کړي. د کندهار اوسیدونکي وایي چې اوس په دوو ورځو کې 2 ساعته برېښنا هم نه لیدل کیږي. دوی وایي په خپلو کورونو کې د بې برقۍ له امله اوبه هم نه لري او د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې برېښنا دي د سیاسي وسیلې په توګه نه کاروي.
ستونزه خو دا هغه چې اوبه نه لرو، اوبه د بله کور راباسو. خپل اوبه نه لرو، خپلې اوبه چې لرو چې برق راسي یا د شپې راسي یا موږ بیده یو یا برق یې زموږ خپل برق خراب یا سمرسیبل سره خراب شي، باید پر وخت ورځ رایله کې چې موږ هغه زموږ اړتیاو ته لرو په هغه وخت باید برق رایله کې. بس چې د بل کور د بل ځای څخه د بل محتاجې څخه مو بس
دا چې خیاطیم خیاطي کوم نو په همدې سبب په دې لسو ورځو کې کوم ګراکان چې موږ ترې یا کوم ګراکان چې موږ ته کاجر راوړي جواب ورکړو، ځکه د برق مشکلات خطر څخه موږ نه سو ورته برابرولی. نو د برق د زمينه د برابرولو څخه موږ کلی هم نه سو جوړولی. د نیټور د تیلو د واسنه لرو که سام لرو خاص واره نه راته کوي. نو زیات خلک جواب وو
نو د برق مشکلات د ډیر ډیر فسون سره مخې د برق سره یعنی مشکل د دوند اوس خداسدي غټ مشکل اساسي مشکل دی یعنی خار کوټ کې د سولر سیستم نه سچ
د هیلمن په مرکز لشکرګاه کې هم یو شمیر مدني فعالانو او ځای خلکو په یو اعتراضیه غونډه کې درامنځته سوي ستونزې د جر هواري غوښتنه کړې. بلخوا په جنوب کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم مني چې ستونزه په کجه کې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د لارې پر سر رامنځته سوې. د چارواکو په وینا کجه کې ولسوالۍ ته د مرکز لشکرګاه دوه لارې غځېدلې چې یوه یې د حکومت او بله یې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ده. چارواکي وایي حکومت د کجه کې د برېښنا کارکوونکو ته یوه لار پرانیستې وه تر څو دغه کارکوونکي پر همدې لار تګ راتګ وکړي، خو وسلوال طالبان د دې کار مخالفت کوي او وایي چې د برېښنا کارکوونکي باید د دوی تر ولکې لاندې لار باندې تګ راتګ وکړي. د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقي وایي طالبان لار نه مني. د همدې اختلاف له امله د کجکي برېښنا فابریکه درول سوې. د فاروقي په وینا دوی د قومي مشرانو، دیني عالمانو او نورو مخورو کسانو سره موضوع شریکه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به ورته د حل لار پیدا کړي.
د شهرانې اندېښنه او ستونزه پر ځای ده. د یویشتم تاریخ څخه د کوز د میاشت د کجکي لاین کته سوی دي چې په سیمه کې ځینې ستونزې شته چې هلته دوې لارې دي د کجکي فابریکې ته چې یوه د دولت وسلوالو مخالفینو لخوا بنده سوې ده او په دوهمه لار انکه موږ ته ولسوالي وایي چې څه ستونزې شته. نو موږ د ځایي قومي سپینږرو مخورو دیني علماو په توسط خبرې شروع کړې دي تر څو دغه ستونزه حل کړو. موږ پیلن یوازې او یوازې د صنعتي پارک، د ډیزل جنراتورو څخه او د سولر پاور پلانټو څخه پاتې څلوېښت ساعته کې کولای شو چې دوه ساعته برېښنا کندهار شهر ته ورکړو.
د کندهار برېښنا د تیرو اتلو سکولونو څخه ډېرې ستونزې لري او د کجکي څخه غځول سوی لاین هم ډېر وخت پرې کیږي. د کجکي د برېښنا فابریکه د کندهار او هلمند د برېښنا د چمتو کولو اصلي سرچینه بلل کیږي. د برېښنا دا فابریکه اوس مهال د اوبو د کموالي له امله یو دېرش میګاواټه برېښنا تولیدوي چې شل میګاواټه یې په خپله هلمند او پاتې یولس میګاواټه یې په کندهار ښار کې مصرفیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو ته غواګاست. دغه پروگرام ورسته راپور دادی چې په کوټه کې د افغان میرمنو په لاس د جوړو شویو توکو یو نندارتون جوړ شوی و. دغه نندارتون درې ورځې دوام وکړ. له کوټې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال ایوب ترین په دې اړه راپور لري. تر هغه وروسته د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام هم مه هیروئ.
د غیر سرکاري تنظیم ترکی فاونډیشن تر څارنې لاندې د لاسي کارو درې ورځنۍ نندارتون په کوټه کې وسو. په نندارتون کې زیاتره د افغاني مېرمنو د لاس جوړ سوي شیان ایښودل سوي وو، کوم چې د کتونکو لپاره ډېر د ستاینې او ویاړ وړ وو. په دې ترڅ کې د یاد سوي تنظیم یو مشر محمد اسیمو مشال ریډیو ته وویل چې د نندارتون موخه د افغاني کارو نه یوازې پلورل دي، بلکې د افغاني مېرمنو لاسي هنر هم ونړۍ ته ښکاره کول دي.
خود د سرکاري کارونه چې دی کور کې روان دي، مګر چې دی د مارکیټ رنګ ډیزاینینګ، د کلر سکیمینګ، مارکیټ ترند چې روان دي نه هغه ونه دي معلوم. بیا به موږ ورته شپږ میاشتې ټریننګ ورکو خپل پیدارو کې را مټیریل چې دی په بازار سره سرنګ ته هغه خو پسو کې پیسې ورته لري هغه کې سرنګ ته بچت کوي. بیا به سرنګ ته کښنی کښنی شان جوړې او زیات پیسې ګټلې سي. مارکیټ کې چې کوم شی زیات پکار دي هغه رنګ شان به جوړ کې بیا مارکیټ خرڅيږي.
و دې ترې ورځنی نندارتون ته په ګڼ شمیر کې شزي راغلي او د نندارتون په شانو کې دل سپیشکارا کړی دا. په دې ترڅ کې د ترکی فاونډیشن یو مېرمنې خدیجه راته وویل چې دوی لمړی یوازې واخه مېرمنو ته د شپږو میاشتو تربیه ورکوي، څوک چې لاله مخه په خپل کورو کې کارونه کوي.
دا ګرد کار د لاس ته په لاس باندې کېږي، دا نه د ماشين کار ده، نه د بچکاری ماشلي ده، د رنگ ذمہ داری ده، یعنی د هر شي ارڅ مش په لاس کړی دي، دا نه مناسب مش په ماشين کړی دي. دا د لاس کار ده، دا د لاس کار ده، دا د لاس کار ده، دا ګرد د لاس کار ده. تاریم یعنی ورنټی لري نه سپینې جنا نه خرابېږي هیڅ نه پکېږي. یعنې دا نجونې دي هېڅ بې سهاري دي، څوک نه لري، دا کارونه کوي، دکان ته مسته یې، په کورو کې یې هم خرڅه یې، د ادارې دغه لخوا هم دوی ته پیسې ورکېږي.
ودې نندارتون ته یوې مېرمنې روزینه بیبي خپل لاسي جوړ شوي شیان راوړي او وویل چې د دوی لاسي شیان خلک ډېر زیات خوښوي.
دلې چې موږ کوم کارونه راوړي دي، هغه کرسویچ والا کارونه هم دي، چرمې کارونه هم دي، مختلف چې دي ګلم وغیرہ دا ګرد کارونه د مسه دي. زیاتره چې زنانې راځي هغه د کوچني فراکونه، افغاني فراکونه زیاتره خوښوي. دا کارونه چې دا کوم کرسویچ والا کارونه دي، د شیشې کارونه دي، د کې بلوچستان مختلف کارونه دي، دا ګرد دي خوښي. او باور مې په دې باندې ډېر خوشاله چې کوم مل رفوجي شیز راځي هغه دا کارونه د مسه زکی بیا د دې شی راځي مش مارکیټ کې خرسي ډېر خبره
ده. د دې نندارتون د برخوالو دا هم غوښتنه و چې دا غړ ډول نندارتونونه د هواد په نورو برخو کې هم پکار دي، ځکه چې د دې څخه د اونرمند افغاني میرمنو د لاس جوړ شوي شیان نه یوازې په ښه قیمت خرڅېدلی سي، بلکې د دې څخه دوی ته د خپل محنت ښه سله هم په لاس ورتلی سي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ او سي ساسي د خوشي په هله د دې د دیونې د خبرونه وخت را ورسید. په دېونې کې بیا هم ساسي ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم، ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي. بیا په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وژغېږو او ساسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث ورسره وکړو. خو په دېونې کې وازې تاسو راغلي پیغامونه پر لپسې خبرو په سر کې د یو اوریدونکو پیغام راخلو چې د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ خیر استوالې دي.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریاګل احمد زئی. حکومت په خوس حکومت، منګرار حکومت، ټول سرخدي حکومتونه، ولایتي حکومتونه کلدارې بندوي، او د کلدارو بندول خدا څنګه وي چې دکانداران یا د اټیو والا ته ووایي چې دا بند کړي. دا په دې طریقه بندیږي. افغانستان کې لوی کاروبار چې دی ترانسپورټ ده، د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده. چې ترانسپورټي کار منظم نه شي او کلدارې کرایه یې بند نه شي او افغانو ته وانه وړي، هېڅ کله به حکومت کلداره بند نه کړي. لاری خانه کرایا کلدار د ترانسپورت پورې ټول حکومت، غیر حکومت، کاریګر، سوداګر ټول تړل شوی دي. او دا ایله کو چې دا پیغام زمونږ نشر کړی چې چارواکو ته ورسی. یو سلام په احترام.
السلام علیکم د یاران د چهران د سازوګي نغا خان د توو مې بسم الله الرحمن الرحیم. د رحمت دی عبد الله دی له کله چې تاسو له سلامونه وروځي تاسو ته کوم سلامونه وروځي.
سلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټول همکاران ته سلامونه وایم. د صفت الله د هلمند خبرې کوم. زموږ دغه د کوزما استادانو د پروسه کال د پنځو میاشتو ماشینه لا پاتې دي، اوس بیا د غنجا په شری ول نن یې در کو سبا د کو پاتې دي. دغه پیغام چې راته نشره کوي، صفت الله یم د هلمند ولایت، د خدای په امان سلامونه وایم.
اوریدونکو او کارکوونکو ته له زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم. اصل سلام څخه محمد اکرم یم، د بودی د باندې څخه، یعنی د شاولی کوټ او د سار صفا پر سرحد باندې پراتی کوچانو غوټ کړی. نو زموږ د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې دا دموږ پیغام ټول چارواکو ته ورسی. یو مکتب راته جوړ کړي، یو کلینیک راته جوړ کړي، شنیان او خزي او ماشومان چې واده ته بیایو، یا د سار صفا ولسوالۍ ته د شاولی کوټ. ډېر مشکل دی، ډېر مزاحمت دی، طالبانو لاري بندې کړې دي. نو یو مکتب یا کلینیک دی، خدای په لحاظ مرغټ کړي راته جوړ کړي. حکومت مې دا غوښتنه ده دي چې مکتب زیات در زړه راته دي دا زادې یا جوس مدا خواهش دي چې ما پیغام دي خمخانه شي.
السلام علیکم زدا افغانستان ته خبر کومه احمد اسماعیل ور زما لونه یم ته شیطان محمودین خو سی چې دا بند دي زدا غواړم چې داخله شي پرونو دا شکایت وکي په ولایت کې چې غلالي دا خبره وکړه چې دا
حکومت
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
بارے السلام علیکم.